السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې تاسو مشرق لزادې رادیو څخوري د موسیقي دوه سات خبرونه مو واردل خو دا یو بل خبري خبرونه پیلېږي چې زه قاسم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې تر 2:30 بجو پرې دوام کوي د سر راپور مو په قطر کې د پګواش ماسې له خوا د جوړسوي غونډې په ارتباط دی په دې اړه درته په روانه خبرونه کې بشپړ راپور او د غلاس نور معلومات هم خبريږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم له یاد مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو کورونی خبرونه بلش وروسته درته وړاندې سي البته نړیوال خبرونه بلش وروسته واوري د نړیوالو خبرونو هم د سرټ کې دادی چې د سوری فعالان وایي چې د نه ماشومان په ګډون لښت لشه دریش پته کسان په هغه هوایي حمله کې چې ګومان کیږي د روسي جنگي الوتکو کړي د سوری په ختیس کې وژل سوي دي د هموري چې په پام کې د ډیر ژر ایران د سباندې سلو ایرباس مسافرونکو الوتکو درانیولو تړون لاس لیکړي خو تر هر څه مخکې کورونی خبرونه له سفي الله سانګزي څخه اورو
د افغان سولې په اړه د طالبانو سره غیر رسمي ناسته نن په قطر کې د دویمې ورځې لپاره روانه ده نړیوال بانک له افغانستان سره د کرنې او د بریښنا بند د جوړولو په برخه کې د 38 میلیونو ډالرو مرسته وکړه د هموري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن چین ته تللی دی پوره خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستې ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه ده د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلاند ازادي رډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په خاتوګه پایته ورسیده او په دویمې ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقوقو او ښځو په برخه کې خبرې کیږي
اما موجوده رسیدي د دې دورزمي کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو دریم ګړي جوړښت په توګه کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا رامنځته شوي دي یا بس د باندې کېږي هغه نرم شي
خغلی زلاند ویل چې د طالبانو سیاسي استازي په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تضمین لپاره باید د دوی مهم شرطونه چې لومړی له افغانستان د امریکا وتل دي پوره شي په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستي او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته روان شوی څو لیات هیوا سره د امنیتی اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبري وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل چې خغلی ربانی په دې درې ورځنی سفر کې د نورو چارواکو سره د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي دغه سفر هم د هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران پرې صلاح شوي د لیدنو کې تر بحث لاندې نیول کېږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته روان شوی چې تمه ده د سلواغې په 13مه په پاکستان کې د افغان سولې په اړه په افغانستان پاکستان چین او امریکا درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي او نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه دغه پیسو د ورکړې تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالیه او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او ویل چې یادې پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند د ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړیوال خبرونه صالح محمد صالح دراوروي
په پام کې دا ډیر ژر ایران د سباندې سلو ایرباس مسافر وړونکو الوتکو درانیولو تړون لاسلیک کړي د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی وویل دغه تړون د چهارشنبه پر ورځ فرانسې ته د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کیږي دا په اصل کې د چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د یو توافق لمخې پر ایران لګیدلې بندیزونه لري رسول ایران باید د موافقه لمخې خپل اټومي پروګرام محدودوي ایران د خپل هوایي ترانسپورت اسري کولو ته سخت اړتیا لري د اخوندی د معلوماتو لمخې خې د 250 سال وته کول جملې چې ایران یې لري یوازې 150 فعال دي ایرانی رسنیو د دغه هوا د ترانسپورت د وزیر اخوندی له قوله راپور ورکړی چې ویل دي موږ د الوتکو درنیولو لپاره له 300 رئیس په خبرو بوختو خو د ایران د بانکداري پر سکتور د بندیزونو له کبله زمينه برابر نه و تاکل سوي د ایران ولسمشر حسن روحاني له اروپا سره د خپل هوا د اقتصادي اړیکو د غشتلتیا لپاره دوشنبه او چهارشنبه ایتالیا او فرانسې ته ولاړ سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. دویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یوه کنفرانس کې وویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکارۍ شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکې پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي، خو لکه مخکې مو چې ویلي، کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری ویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره تر بل هر وخت غښتلې دوستي لري. د زیاته کړه له ایران سره پر اټومي مسأله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې څه نه دی بدل شوی. سعودي عربستان له اوږدې مودې راهیسې ایران ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه ګوري. جان کیری په خپلو خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو هم بحث درلود. دغه راز یې په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یرغنو په وړاندې جنګیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریې فعالان وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې شپېته کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوریې په ختیځ کې وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون دیرل زور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په کنټرول کې دی بمباری وکړه. دا ګرانه ده چې دغه ادعا د خپلواک سرچینو لخوا تایید سي. د داعش ډلې سختریزي وسلوال د دیرل زور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیر اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتي ځواکونو حمله پیل کړه. روسیا چې د سوریه د ولسمشر بشر الاسد ملاتړې ده په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې هوایي مبارزه پیل کړه. روسیا وایي چې په دغه هوایي حملو کې د داعش سختریزي وسلوال په نشه کوي. او اردن وایي سرحدي ځواکونه دولس تنه هغه وخت وژل چې هڅه یې کوله له سوریې څخه د اردن خاورې ته واوړي. د اردن پوځ پرون ویل چې د دغه هیواد خاورې ته له یو شمېر اوښتونکو کسانو سره وسلې وې. د دغه هیواد پوځ وایي چې دولس تنه یې وژلي او نور بیرته سوریې ته په تیښته بریالي شوي دي. د اردن سرحدي ځواک 2 میلیونه کڅوړې مخدره مواد هم په دې برخه کې نیولې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا خبرونه بیا ولولي یا واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې پوره راپور اوریدلای سي. روانه خبرونه کې اوري چې د پګواش د غونډې یو شمیر ګډونکي وایي تمه ده چې په دغه ناسته کې داسې یو جوړښت زمینه برابر شي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو بې طرفه جوړښت په توګه کار وکړي.
تمه موجوده ده چې د دې باسخه داسې یو جوړښت زمینه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
په یو بل راپور کې په کندوز کې د کندوز د ترانسپورت ریاست د لخوا د عوایدو د زیاتوالي مسله هم راخلو. د هموري چې د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنې یو شمېر غړي د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان په هنتون د تیر چهارشنبې ورځې برید غندلی دی. نور مسائل هم څېړو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلې دي. او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. تاسیس مشرق لازدی رادیو څخه اوریده. زده رادیو خبرونه تاسو کولی سي د افغانستان په ټولو سترو شهرونو کې د افغان په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 2.16 نوي څپو باندې په صافه واضح توګه واوري. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د زده رادیو ژوندۍ خبرونه د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی او ار جی لاري واوري او کولی سي هلته راپورونه هم ولولي. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د پګواش غونډې یو شمېر ګډونکو وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داسې یو جوړښت زمينه برابر سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو به طرفه جوړښت په توګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړی ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو اترو په دوام خبرې شوي دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ خونډه پرون پیل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي شبه دا وي چې دواړه غاړې د خپلو مترسو شرطونو څخه تر یو حده شاته سي. زما همکار ناجیه صفی په دې اړه دا راپور لري.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت ته زمینه برابره کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي هڅه کیږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لوري ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د یکشنبه په ورځ د قطر له مرکز دوحې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
اما موجوده سی دی دی باز څخه د دې دوه ورځې کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بي طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا رامنځته شوي دي یا بس به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
خغلی زلان ویل چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې خبرو اترو په غزیدو خبرې وشوې. د غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډیره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استازیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې سرې کرښې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپو احمد سعیدی په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوس مهال اساسي قانون یو سره کرخه یاد کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یو طرفه لار نه ده. خو بداوی چې دواړه لورې تر یو حده خپل شرطونه یو سشاته ولاړ شي.
خو د خغلی سیدی په وینا کې چې د سولې خبرې د حکومت لملاتړ څخه برخمنې نه وي، ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې 2024 اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوی چې د دلوي یا سلواغي په 18 نیټه د دې لړۍ درېمه غونډه هم جوړه شي.
د قطر د دوه ورځنۍ غونډې په ارتباط باندې مو راپور اوریدی. لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د دغه غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاند وایي له طالبانو سره په پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار شوی دی. له ښاغلي زلاند سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او ولې دا ورڅخه پوښتلې دي چې د طالبانو له لورې په دې ناسته کې څوک برخه لري او د هغوی دریځ مجموع کې څه دی.
قطر دو ورځنۍ کانفرنس د طالبانو د سیاسي کمیسون د رسمي استازي او مشر عباس ستانکزي صاحب استازولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سوله د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لویه ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریخورو دلایل وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړپوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کومو کومو مسایلو وکړو؟ لطفو کې په دغې مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغې مسله باندې نن هم خبرې وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشوي،
تر ډېره ټینګار په دې باندې وشي څنګه کولای شو د جګړې د دواړو لوبو ترمنځ هغه مسایل مطرح کړو کوم چې د دواړو ترمنځ ګډ او مشترک دي. طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ د ارضي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوښه باندې د حکومت او دولت وجود ته زړه کړی او تاکید یې همدا اوسې بوي د واک انحصار نه غواړي، دوی غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کوم چې اوس فعال دي په افغان سیاست کې، هغه که سیاسي هم دي که سیاسي ډلې پدې دي قومي او سمتي جوړښتونه دي، ترڅو موږ وکول شو دي ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو. تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرولای شي، د سولې خبرې وغځولای شي، او نن په ملکي تلفاتو باندې د ځوانانو میرمنو په حقوقو او بشري حقوقو باندې پراخې خبرې کیږي. د غونډې دویمه ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غزیدو او د راتلونکو اجنډا او اړه باندې تفصیلي بحث وشي. تم موجوده رسیدې بحث څخه د دې ورځنی کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بي طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي، ترڅو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځي.
استاد، د دې ترڅنګ چې دغه غیر رسمي ناسته د پګواش مسلې لخوا په قطر کې جوړه شوې ده، تمه ده د سلواغې په تلسمه باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې هلته ویل کېږي د طالبانو استازي به موجود نه وي، خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې ته کښېني. په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅو نه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅو ته دوی زړه ښه کوي له دې پرته چې دوی په غیر رسمي ناستو کې ګډون کوي؟
پرون چې کومې خبرې سانیزي صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې، د هغه څخه داسې معلومېږي چې طالبان ډېر تاکید کوي چې مخامخ دوی خپله لویه کې ستونزه د امریکایانو سره لومړی حل کړي او بیا وروسته د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د دوی د خبرو په څخه داسې معلومېدله چې د پاکستان فشار او د پاکستان غوښتنې کېدای شي دغومره ډېر وزن ونه لري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګنډه کېږي او دا بحثونه څومره ګرم او تاوده جری لري. تر هغو چې دوی رسمي استازولي او رسمي کسان د سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي هلو ځلو په برخه کې پرته ناستو کې موجود نه وي، دوی ته هیڅ هغه طالب استازی او هیڅ هغه طالب مرکچیان چې د دوی د دفتر نمایندګي نشي کولی د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري.
په قطر کې د پګواش مسلې لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد ځلاندو چې د دې غونډې په ارتباط باندې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ رسپانو هم نن د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ په قطر کې د جوړې سوې غونډې په ارتباط باندې مقاله او لیکنې خپرې کړې دي. د غو رسپانو ته زما همکار اجمل تورمان کتنه کړې، په ګډه به واورو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي رسپانې په خپلې نننۍ ګڼه کې د قطر د غونډې په اړه لیکلي چې طالبانو د غونډې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سولې ته چمتو دي خو ځان ته شرایط لري. کابل پوسټ د خبرې د قطر په غونډه کې د افغان سیاسي کارپوه فایز ځلان له قوله لیکلي دي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې ویلي، فایز ځلان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سولې په اړه په دغه غونډه کې ډېرې خبرې وشوې. کابل پوز د سیاسي چارو دی او بل کارپو جاوید کوهستاني لخلي لیکلي که د دغه غونډې اجنداوي منظمې وي او اغیزمن کسان پکې برخه واخلي کیدای شي چې ګټورې تمام شي او آن څلور اړخیزو غونډو ته اسانتیاوي برابرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره کورنۍ، سیمه ییزې او نړیوالې هڅې روانې دي. د مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزې غونډې دواړه پړاوونه د دغو هڅو یوه څرګنده نښه ده. په مطلب کې راغلی چې د هڅو د چارو ځینې شنونکي هم هیله من کړي دي او په دې باور دي چې باید دغه ناستې له یادو هیوادونو لخوا نور هم په جدیت سره تعقیب شي تر څو په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو بهیر اسانه شي. د مطلب د لیکونکو په وینا لیدل کیږي چې د دغو هیوادونو چارواکي په دې خاطر له فرصتونو ښه ګټه اخلي چې د ساري په ډول یې په داوس کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزې غونډې یادونه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو ته اشاره کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په سیمه کې د سولې او ثبات لوړو هدفونو ته پر رسیدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان غیږه د افغان طالبانو په ګډون ټولو سوله غوښتونکو وسلوالو مخالفینو ته خلاصه ده، خو چې څو کلنې لاسته راوړنې ښکار نشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تاسو به د ازادي رادیو په کورنۍ خبرونو کې اوریدلي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته ولاړی. دا چې ښاغلی رباني به هلته کوم اجنډا تعقیبوي په دې اړه از ما همکار نسیم شفق په سټوډیو کې دی او په دې تړاو به نور معلومات له دوی څخه واورو.
بله سلام وړاندې کوم. بله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته روان شو او پر مختلفو مسایلو باندې چینایي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وویل چې امنیتی، سیاسي، تجارتي او د سولې پروسه به د خبرو اصلي اجنډا وي. د ویل چې ښاغلی رباني به د سولې په پروسه کې په تیره په څلور اړخیزه غونډه کې د چین په ونډه او د چین د ګډون پر اغیزو هم خبرې وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. از نقش مهم اینه که چین برای پروسه صلح افغانستان ایفا میکنه، ستایش به عمل خواهد آمد و در مورد نقش آن کشور در این دوران بحث های صورت خواهد گرفت.
صلاح الدین رباني په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې ټاکل شوی نږدې دوه اونۍ وروسته د څلور اړخیز غونډې دریم پړاو خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. البته د دې خبرو اترو دوه پړاوونه یو په اسلام آباد کې او یو په کابل کې ترسره شوي. په دې خبرو کې د امریکا ترڅنګ د چین رول هم مهم ګڼل کیږي، ځکه پاکستان له چین له پاکستان سره ښې او دوستانه اړیکې لري او کولای شي چې چین دې ته وهڅوي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په پروسه کې صادقانه همکاریو ته مجبوره کی. د سیاسي چارو څېړونکو هم وایي چې چین د افغانستان لخوا باید وهڅول شي چې پاکستان دې ته تشویق کړي چې له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي او خپل هغه ګټو څخه یا هغه منفعت طلبي چې لري لاغه څخه لاس واخلي. د سیاسي چارو کارپو سید فرهاد هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نقش حیات افغانستان در این گفتگوهایی خواهد بود که چینایی ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است اونا را قناعتشان فراهم بسازه تا در گفتگوهای سال مسائلی که سوالاتی که تاثیرا از جانب چین مطرح است جوابهای خود قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
ښاغلی هاشمی وایي چې چین د سیمې یو ستر هیواد دی او کولای شي چې سربیره د سولې په موضوع له افغانستان سره په امنیتی برخه کې، په تجارتي برخه کې او دغه راز په نورو سوداګریزو برخو کې ورکړه ورکړي کې هم مهمه مرستې وکړي. او افغان حکومت په تیره صلاح الدین رباني چې اوس چین ته روان شوی دی په درې ورځنی سفر، باید چین وهڅوي چې له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري وکړي.
مننه کوم. کورودان نسیم شفق چی چین ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني د سفر په ارتباط باندې معلومات وړاندې کول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو د امریکا شغ غشنه رادیو خبرتیا لزدی رادیو څخه واوریدل چې د ماشام لوونه د سار تر وبو جو پرې په همدې څپو باندې خبرونه لري. خو لزدی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کندوز د ترانسپورت ریاست مسولین وای دغه ریاست په وایدو کې سش کال ډیروالی راغلی دی. دا چې څومره ډیروالی راغلی له کندوزه د اجمل آریان په راپور کې اورو.
د کندوز د ترانسپورت ریاست په وایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی. د کندوز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي سش کال د دې ریاست په وایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره له دې چې سش کال د کندوز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو بیا هم دوی توانېدلی دي چې د دې ادارې په وایدو کې ډیروالی رامنځته کړي. د دې ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ادارې وایي ټول د ځمکني ترانسپورت خدمتونو له لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیون افغانۍ پلان ورکړل شوی وو، خو دوی تر دې دمه 11 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي.
11,578,910 افغانۍ
په روان مالی کال کې موږ وتوانېدلو چې 11 میلیون افغانۍ عواید راټول کړو، چې له کبله زموږ په عوایدو کې څه باندې 2 میلیون افغانۍ ډیروالی راغلی دی.
7,000 افغانۍ ما عواید ما تزئید به عمل آمده.
جلالی همدار از وویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبر راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند، د خط سیر د کتابچو د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګری توکو انتقالاتو څخه دوی دغه عواید ترلاسه کړي دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتی که
موږ له ترانسپورتي کمیشن څخه د خلاف رفتار وسایط و جریمو څخه، د خط سیر کتابچو پلورلو څخه، همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو له ویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړو.
اوراق بهادار است.
نوموړی زیاتوي چې اوس هم ځینې ستونزې لري، ځکه لا هم ځینو سیمو کې د نامنویو له امله د کارونو پر وړاندې خنډونه موجود دي. د یادولو ده چې کندوز د شمال ختیځ ولایتونو بغلان، تخار، بدخشان زون دی، همدارنګه له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري چې د شیرخان بندر له لارې افغانستان څخه سوداګریز توکي د آسیا مرکزي هیوادونو ته صادریږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په 2:30 بجو تر لندو خبرونو وروسته پیلېږي، چې پکې د بروسلوس یا حیواني محرقه په ارتباط باندې معلومات ترته وړاندې کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله مسله. د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلی دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په نیویارک کې ډیری لارې او پلونه بند سوي، په زرګونه الوتنې لاغو سوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې سوي دي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې لمنې تر نیویارک ښار پورې رسېدلی او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک 11 ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاري کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلی دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري، چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه 5 ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو، دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپل سیمو ته استانه شي. د درنې واورې اوریدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 1300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیوجرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو په ختیځ ځینو برخو کې 102 سانتي متره واوره ورېدلې چې له امله په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگټن کې چارواکو له پرون رئیس د پلازمېنې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي چې دا د امریکا د نفوسو یو دریمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
بله، له همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. ساعت څه باندې 2:30 بجې دی. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
نن د قطر په مرکز دوه کې د افغان سولې پاره د پګواش مؤسسي غیر رسمي غونډه روانه ده. د جګړې د ختمېدو د سولې د ټینګښت او بشري حقوقو په مسایلو به نن ورځ خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته تللی څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. په دې درې ورځني سفر کې به د افغان سولې په پروسه کې د چین پر رول هم بحث وشي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیون ډالر مرسته وکړه. دغه پیسو تړون نن په کابل کې په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس او د افغانستان د مالی او کرنې وزیرانو لاسلیک کړ. په پام کې د ډیر ژر ایران د څه باندې سلو ایربس مسافرونکو الوتکو د رانیولو تړون لاسلیک کړي. او د سوریې فعالان وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کېږي د روسیې جنګي الوتکو کړي د سوریې په ختیځ کې وژل شوي دي.
اوس به حمله مرزی احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واورو چې ورپسې د روغتیا خبرونه خپرې شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د لبنیاتو د فابریکو د تولید ظرفیت لوړ کړي. دغه وزارت د نشراتو څنګه مسؤل لطف الله راشد نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې اوس په ورځ کې د 3000 متریک ټونه موادو د پروسس توان لري، خو دوی غواړي چې ظرفیت یې 10000 متریک ټونو ته لوړ کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دوی غواړي چې په روان 2014 د کال کې د چرګانو او کبانو د فارمونو شمیر زیات کړي. په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی په مشرۍ د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او پلټنې په هدف یو کمیټه جوړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټه لس ورځې مخکې په کار پیل کړی دی. ښاغلی قاسمی وایي چې دغه کمیټه په خپل لومړی غونډه کې په بلخ ولایت کې د افغان سوداګرو سره باندې سل ستونزې رابرسیره کړي چې اوس یې له مختلفو سیمو چارواکو او مرکزی حکومت سره شریکوي. په برخ کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکونکو لخوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړول، اداري فساد او ناامني هغه ستونزې دي چې افغان سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې سکهال د دې ریاست په اوایدو کې 10% ډیروالی راغلی دی. د ترانسپورت رئیس جواد جلالی ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې سکهال کندز ولایت سقوط وکړ او سوداګری چاري هم له ستونزو سره مخامخ وي، خو له ستونزو سره سره دوی توانېدلي چې تر دې دمه 1.5 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی وو، خو له ټاکلي هدف څخه زیات اوایدو ترلاسه کړی دي. او د شزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 5 اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه سپه ساسی هر کله کوم. دوستانو، نن بروسلوز یا حیواني مرقي په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات درکې چې لمړی ډاکټر صاحب اقبال ته خراغ لاسته
ډیره مننه. خیر وسی، ژوندی اوسئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0999215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه نن بروسلوز یا حیواني مرقي ته ځنګړي شوي چې ډاکټر صاحب په دې اړه مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې بروسلوز یا حیواني مرقه تعریف کړئ چې څه ډول یوه ناروغي ده.
د هر څه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې زموږ سره آواز اوري، سلامونه اني کې هله پرزوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه بروسلوسیز یا حیواني مرقه یو انتاني ناروغي ده. البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکتیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي. یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه به وروسته ان شاء الله موږ او تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
بالکل دوستانو، تاسو ته بیا هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کوم 0999215 بل شمیره ده 0999215. نن بروسلوسیس یا حیواني مرقي په اړه خبرې کوو او ډاکټر صاحب د دغه ناروغۍ په اړه په سر کې تاسو ته معلومات درکړل. که تاسو سره هم پوښتنې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه بعد یو ساعت لپاره دوام کوي. دا اوس یو اوریدونکی دی، عبد القادر له کندهار نه. السلام علیکم عبد القادر خان. مهرباني وکړئ ساتي غږ اورو.
ډیر زیاته مننه اغلی ساقي. سلام تاسو باندې ډاکټر صاحب محترم باندې په کوم مورکا یوانی مورکا څنګه تاسو یو ډاکټر صاحب بحث باندې وکوي. انسان خصوصا حیوانات 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 مشخص ساحه کې چلته انسانان هلته اوسېږي. دغه حیوانات څخه ورپېښ ویروس دی او انسانان په خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه طبي په ژوند کې لازم مرزوم دي، هغوی توجه نه کوي. د دغه لاڅخه دغه کوم شی منځته راځي، هغه اساسي نقطه دلته په کوم ځای کې ده چې انسان ورباندې اخته کېږي. عبدالقادر تکین د کندهار.
ډېره مننه. مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجیه صاحب وایي چې حیواني مرقه انسانانو ته د حیواناتو له لارې انتقالیږي او هغه څاروي که هغه اوښ دی، که وزه ده، که غوا ده، که پیشو ده، که سپی دی، که پسه دی، او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري، دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګورئ. موږ او تاسو په کلیو بانډو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو. دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو، د پسونو چټلي او
ناپاکی چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکی او همدغه وخت کې کچیرته موږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وای چې اساسي ټکی کم ځای کې دی. اساسي ټکی وای چې دغه ناروغي چې دا د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي. کچیرته د لاسونو نه پیل کو کله چې زمونږ او تاسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکړي د هغې مل یا پاتې شونی د لاسونو په واسطه باندې راواخلو د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخلیږي چې دا د ټولو مهم او اساسي لاره ده. له بله پلوه وایي که چیرته هغه کسان چې همیشه غواګانې لوشي سترګې ورسره په تماس دي خولۍ په تماس ده حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمی خویان دي چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر یم کړی ځینې رونه څاروي پیایي دا خام شودس کی یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصې شوده خرڅیږي دا په صحیح شکل سره نه دي خوټېدلي. په دې کې د بروسلوز یا د حیواني مورخې میکروب جراثیم یا د بکټیریا پراته ده. دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي. وګورئ په بازار کې موږ او تاسو اکثرا آیسکریم اخلو آیسکریمو کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصې شوده خرڅي کې په کیلوګانو لیټرونو باندې هغه چې موږ او تاسو وسکو سمې جوش نکو دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي.
مننه ډاکټر صاحب. زابل نه بلوریدون کې دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوی دوه پوښتنې وې، یو د واکسین په اړه ویلې او بل حل لارې چارې څه دي، مهرباني وکړئ تاسو.
ښه، مخکې د دې نه چې د دې رور پوښتنه ځواب کو راځو د انتقال نورو لارو چارو ته چې د کومو لارو په خبرېږي.
مهرباني.
وایي چې دغه ناروغي چې دا د خامو شودو د خام پنیر او د خام غوښو د استفادې نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي، خو هغه لابراتوارچان چې اکثرا یو مریض منګو تاسو ورته لیږو چې د حیواني وینه کلچر یا وکړي یا مورقه ماینه کې دغه کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي. دغه کسان باید ډېر احتیاط وکړي چې حتی دوی چې د سترګې په مایکروسکوپ باندې ګدي وایي ممکن د تنفس ته لارې حتی په سترګو کې د بکتریا او غورځېږي وجود ته داخله شي، د خولې جوف ته داخله شي، د پوټکي د لارې داخلېدلی شي. په زمین کې ځینې کسان چې دي ښکار کوي کار چې وکړي یو منتن یا ککړ پاک مرغه وي که حیوان وي ولي دا غي غوخه یا سیس پخ نه شي. په دې بازارونو کې وګورئ زمونږ اوساسو ډیر زیات غریب خلک دي د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لری او دا د حیواناتو غوخه خرسي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي. اکثرا دغه خلک د بروسلوز یا حیواني ناروغي باندې اخته کیږي او همدغه غوخه موږ تاسو غټلونو کې کله چلاټ شو اکه په پیراکی کې کده کباب په شکل باندې کده سیخ کباب کده چپلی کباب یا په وریجو کې په صحیح شکل سره که پاخنه شي مستقیم د انسان وجود ته داخليږي. لبل پلاوه چونوي چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دي، خو ډېر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالېږي.
ښه ډاکټر صاحب. اقبال، هغه دوه نورې پوښتنې م که په لنډو کې ځواب کوي بیا به اورېدونکی وخلو.
په سترګو د زابل نه چې کوم رو ټېلیفون کړی او دغه ناروغي چې د حیواناتو لپاره وایي واکسین لري.
ښه،
حیوانات ته واکسین لري او په نوره غربي نړۍ کې چونهغه خلک خود ژوند سطح یې ډېره لوړه ده، خو د انسانانو دپاره په یو شي باندې باید موږ او تاسو باید ډېر زیات تاکید وکړو که چیرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نخواسته زرق شو دا چون ژوندي واکسینونه دي، د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوی وشته انسان وجود ته داخلیږي او ناروغي رامنځته کوي. یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب باندې به موږ او تاسو چون سره پوښتنې مشته دی وخت هم شته دی د خبرونې په اخره کې به د مخنیوي په باب باندې پوره معلومات ورکړو.
مننه کندهار نه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
می دا غدا ډاکټر تام نشه موږ د مو شیدو څخه کښته مو مش نه څه دین ورونه کړ ځکه خپل ځان هم تاسو سره مصالح کني ولا دا مش ته مش ډیر کار وو مونږ عموما مستیو دا شیدې سره ګډو یان ترکی دې هغه دې مش خورې دا ځان توانې دا مخنیوي لپاره به څه لري شاري ولا ټول
مننه ډیره مهمه پوښتنه وه او اتمن به د مخنیوي په اړه ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي له تاسو مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ګورې نور هغه کسان لکه کوچان ډیرو ټلیفونو کې چې زه کوچای مزو مو شو ده او مو مستې نه استفاده کوم دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغي باندې اخته شي لبل پلو وترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یاد حیواناتو ډاکټر ووسی دغه کسان هم وای باید ځان وساتي ځکه دوی په ډیر لوی رسک او خطر کې قرار لري نه شي خدای نخواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي د خامو اوموشو د خوړل د مستو خوړل د پنیر څخه خوړل یا د غوښې خوړل دا ټول د انسان وجود ته داخليږي اوس په اوریدونکو سره دا سوال پیدا کیږي چې دغه بکتریا ده دا بکتریا د انسان وجود ته سره کم داخليږي د انسان وجود ته چې داخله شول په کوم غړو باندې تاثیرات کوي او په ناروغ کې به کمی نه خنخانی لیدل کیږي چې دا ډیره بارز
خطرناک نه ده د نخو نخنو په اړه به بیا هم تاسو معلومات ورکړي خو ډیر زخت اوریدونکو دی په لاین کې یو بل اوریدونکو به هم وخلو ډاکټر صاحب بیا به راځو د پښتنې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم وعلیکم
السلام ورحمت الله وبرکاته
مهرباني وکړئ
تاسو ته سلام الله علیکم و علیکم تورن کارانو ته
علیکم
السلام پوری پرونه دا دا تاسو په محترم دا کوم زنانه چې دا غواډانو سره کار لري یعنی مشي مقصد متای ورچی او مقصد دا باید مقصد دای کوم کار نو چې دا مرز باندې اخته شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
مخکې د دینه چې د خبرې تر شو میکروب که د پوټکی د لارې او که د خولې د لارې او که د جنسي لارې او د سترګې د لارې یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو وای دغه میکروب لومړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای کوي کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای که عمدلته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بالاخره د وینې جریان څخه د بدن ټولو حجراتو او سیستمونو ته خپریږي که چیرته د بیلګې په ډول باندې دماغو ته لاړه په دماغو کې به مشکلات رامنځته کوي چې میننګو انسفالایټس ورته وایي که چیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله اینډوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وایي او اکثرا پیښو کې ځیګر او تورې اخته کوي چې دغه ناروغانو به ځیګر هم غټیږي تورې به هم غټیږي او لمفاوي غوټې به هم په وجود کې زیاتې وي او غټې به وي مریض په لومړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي دا تبه ممکن د لړزې سره به یوځای وي یوځای بنی وي او کله چې دا میکروب وجود ته داخليږي وایي چې ممکن د اول ورځې نیولې تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نښې نښانې ونه لیدل شي دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري ممکن څو کاله وروسته پکې دا ناروغي راښکاره شي خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه لړزه دلبدي د عضلاتو دردونه د هډوکو دردونه د ملا دردونه د بندونو دردونه بې اشتهایي رامنځته شوله او تبه دوامداره نه وه نن شته سبا نشته د څو ساعتونو په جریان کې ناروغ بې تبې دی او دا کس باید په ځان باندې وپوهیږي چې خدای نخواسته زه خو به په حیواني مورقه چون دا باید تماس تاریخچه مو لري چې آیا زه د حیواناتو سره تماس لرم که نه ځینې کسان په کور کې سپي ساتي ځینې خلک پیشوګانې ساتي ځینې خلک د نورو حیواناتو څخه عمل ته څارنه کوي نو که دغه نښانې پکې ولیدل شي حتی په نارینهو کې وایي د خوسي او پړسوب پکې رامنځته کیږي التهابات پکې رامنځته کیږي د هډوکو التهابات هم په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي چې بده مرغه که چیرته په وخت سره تداوي او درمل نشي ځینې خویندې دي د بیلګې په ډول صافی صاحب وایي ډاکټر صاحب واده مې کړی دی او هر ځل ماشوم مې ضایع کیږي وګورئ دغه بروسلوسز یا حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي چې یو نوم یې ورته همدا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبه له بله پلوه هغه څوک چې حمل لري وي ممکن چې د حمل په جریان د وزنې تو په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نمخ کې وزیږي کم وزن وزیږي یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغې مورقي د بکتریال عمل رامنځته کیدلی شي.
ډاکټر صاحب اقبال د دغه ورور د ټلیفون اړیکه به واخلو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د پښتنه دا چې دا یو د ټول غریب خلکو د ټول مال چې سرکار لري په افغانستان کې نو چې دا چې معلوم چې موږ خلک به څه کار کوي معلوم نه دی دا چې موږ زه
ښه اتمن ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي. ډاکټر صاحب خپل مخ کې پښتنه هم زه هم دی اړوند و مهرباني وکړئ تاسو
وای کوم زنانه چې سارویو سره سارو کار لري څه باید وکړي؟ اولینه خبره خدا ده چې دوی باید دستکشي واغوندي د بل پلاستیکی دستکشی کې فکر هم کړی منګ او تاسو د لوخو منځلو لپاره په بازار کې په 350 افغانۍ اخلو د دې څخه باید استفاده وشي. لبل پلاوه که چیرته تاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکړي چې وترنر ته وخی هغه وګوري هغه باید درمل شي. لبل پلاوه دغه خويندې چې دی کلم چې حیوان ولوش یا د هغه سپه کې چوټي پاکې کړلې لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. لبل پلاوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي نه به مخ ته نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل. دا خويندې باید د همدغې دغه لپاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډېر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر څو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کېږي که چېرته پښې زخمي وي تر څو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې ووسي. وای چې موږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډېر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغه سې وخت کې وای تاسو کوشش وکړئ کوم خام شوده هیڅ وخت مڅکئ. خام شودو نه ماسته مه جوړوئ. خامو شودو نه تاسو وای کوشش وکړئ چې چکا او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجې حتی د 15 درجو سانتي ګریډ نه یعنی که په خوټېدو رام نشي نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورکې میکروب مړ کیږي نور میکروبونه هم که چیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړ کیږي او په دې ناروغۍ څخه مخنیوی کولای شو.
ډاکټر صاحب اقبال محمد وایس له کندهار نه په لیکه کې دی د دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
اورم پښتنه نژاد دغه د انسان په بدن کې چې او دا څنګهونه یا باندې سملا یا باندې زړه فرق یو څه معلومات راکړه.
د تاسو مننه محمد وایس او ډاکټر صاحب اقبال که تاسو پښتنه خیسین او یو څه مشوره ورکړئ نو بیا به راځو د خبرونه پاتې برخې ته.
ما خو نشو کولای پښتنه واخلم.
د دوی اړیکه هم پرې شو خیر که بیا یې تماس ونیو بیا به
د ملا درد لاره کنه پوه نه شو مکمل
و غیږم پرې کېده بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه ورسات او محترم ډاکټر صاحب ته
ورکوم. علیکم سلام.
یو سوال لرم ډاکټر صاحب. څه سوال ده؟
مهرباني اورو
ډاکټر صاحب. سوال دا ده چې دا راحله دي روغ حیوانان نه لري دا ناروغ حیوانان دا میکروب انتقالي انسانانو ته او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او کې نه کوي او د دې تبابت سره کم دی څومره وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي او دې دا سوال ته جواب راکړئ.
له تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
ډیره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې د نیکه مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی ځکه خو د حیواني مورقي په نوم باندې دیږي. خو بیا هم که چیرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنی یا د دې میکروب په خاطر باندې معنی نشي انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي. خصوصا وای چې جنسی لارې څخه که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته په ډیرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي، هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی، دې ماشوم ته انتقالېدلی شي. ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی، یا به د مخکې د وخه زیږیږي، یا به په داخل د رحم کې مړ کیږي. او یو بله زړه پورې خبره ده که چیرته دغه ماشوم د مور څخه وزیږیږي، دې ته کانجینیټل بروسولوسیس یا مرزادی حیواني مورقه وایي چې د مور څخه یې اخیستی دی.
ډاکټر صاحب، د نقیب الله خان په لیکه کې د پښتنه اخلو چې منتظر پاتې دي.
سمه ده،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، سمدا پښتنه ده. ډاکټر صاحب، موږ په کور کې مریضي ده، دلته ډېره سخت ده، معدې خوږ لري، د معدې تکلیف لري، تر څه شی وخوري کوي نه پروايي چې دا اوس د څه شي وجه ده. څه شی ده؟ موږ ته وایي کې اداره کې بشل ډاکټران نه موړې ده، څه نتیجه نه ده وتلې.
معاینات ورته کړی دي نقیب الله خانه؟
و معاینات ورته کړی دي، ګټه نه ده ورته کړی.
څه معاینات ورته کړی دي؟ اندوسکوپی دی ورته کړی، پایپ کوس کړی د دې معدې ته که نه؟
پایپ ورته کوس کوي، یو کوټ نم، یو پایپونه ورته کوس ته د ور پر معده تیزاب دی، معده مور پرې دره بیرته مراوله له هغه داسې دلته چې مراوله لی پنځه ورځې شاوه بله را بیرته هغه خوا ګرځي د هغه کیسه.
ښه، زمونږ سره اوس انشاءالله چې زړه پورې معلومات په درکو.
دوی مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. نو
ښه، وایي که چیرته کوم ماشوم چې د مور څخه مرزادي وزیږیږي او دا ناروغي په مرزادي شکل سره انتقال کړي، دې ته کانجینیټل بروسولوسیس وایي یا مرزادي حیواني مورقه. هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزیږیده او د تبه پیدا کړه او تبه یې دوامداره وه، سره د دې چې د تبې زغ زیات علتونه موجود دي، ورسره څنګ کې د ماشوم تور هم غټ و، ځیګر هم غټ شوی و، نو وایي ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یوه معاینه باید حتما ماشوم ته انجام کړي چې آیا دا خو به په حیواني مورقه باندې نه اخته. ځکه د تور او د ځیګر د لولوالي زغ زیات اسباب به ونارو، دغه موږ او تاسو لرو، ممکن یوه خاصه خپرونه په دې باندې ولرو موږ او تاسو. یعنی د هغه ورور څخه دا دغه شوه چې یو د مورقې ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناستې پاستې په واسطه باندې نه انتقالېږي. ولې که چیرته وینې ککړه وي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسي لارې څخه انتقالېدی شي، نور د ناستې پاستې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالېږي.
ښه، مننه. د دغه بل اورېدونکي پوښتنه به هم ځواب کوي، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته او د خبرونو وخت هم را رسیږي. بیا
نقیب الله خان، چون د معدې په باب له باندې ناروغ لري او د معدې د ناروغیو هم زغ زیات علتونه دي، مریض یې تیار ډاکټر صاحبانو ته وړم دی. د معدې د ناروغیو ډېر علتونو څخه یو علت یې د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغې دپاره باید معاینات وشي، حتی ساده ډکې امتیاز یې باید معاینه شي. که چیرته معده کې مشکل ډېر زیات وي، د اندوسکوپي په نوم باندې ځینې معاینات دي چې تیاری ورته کړی وي چې زموږ معده یې مینځلې ده، خو کله کله ځینې ناروغۍ حتی په تریخې کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخې کاڼې نه لري. خه خبره دا ده چې دا بیرته خپل مریض یو ښه داخله چې ډاکټر ته بوزي، د سره ورته معایناتو کې علت معلوم شي او د هماغې مطابق ورته درملنه پیل کړي په خیر سره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه به هم تاسې ځواب کړئ، بیا به نو زو د خپرونې د اولې برخې پای ده او په دویمه برخه کې بیا به هم په همدې موضوع خبرې کوو. که چیرې د بروسلوز درملنه په خپل وخت ونه شي، څومره ناوړې پایلې لري ستاسو له نظره؟
وګورئ، وایي مریض نښې نښانې ډېرې زیاتې بارزښته دي چې آیا دغه میکروب د دې وجود ته داخل شوی دی. دغه میکروب چې کله وجود ته داخل شي د اندوټاکسین په نوم باندې ځینې زهریات د ځان څخه افرازوي او دا د انسان مختلفو سغړو باندې تاثیرات کوي. که چیرته خدای نه خواسته په وخت باندې درملنه صورت ونی نیسي د دماغ او د التهاب لامل ګرځي چې دا یو وژونکی او خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت یې درملنه او تداوی ونه شي د اندوکارډایټس خپله زړه اخته کوي چې زړه خپله یو حیاتي غړی دی او سره د دې چې په زیاتو پیښو کې د تورې د لویوالي د ځیګر د لویوالي او حتی په نارینهو کې د خوسیو د پړسوب او د التهاباتو د زیاتېدو د ټولو بندونو د اخته کېدو لامل ګرځي، د هډوکو د اخته کېدو لامل ګرځي، حتی عضلات موفي. نو په دې خاطر باندې د دې درملنه ډېره ضرور ده او باید په وخت باندې درملنه صورت ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړۍ برخه هم دلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرې کوو، البته تر ډیره د مخنیوي په لارو چارو. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0923252555. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره دی او د بروسلوز پړې تاسو معلومات هم درکړل او د خبرونه په دویمه برخه کې به هم تاسو معلومات درکړي. اوس نو 3 بجې کېدونکې دي، د 3 بجو مهم خبرونه ورو که غوړي چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له نگین جهان راز خورو.